السلام علیکم د سهار و بجې شوې هله د چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي دوستانو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم نن سه شنبه د 1993 لمریز کال د سور نه همنې د 2012 کال د اپریل نه وشتمه سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ وړي د دې موضوعاتو تفصیل اوري د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اړه د شکایتونو وخت پایته ورسید اخوا بیا د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کوي چې که په درغلیو کې د دوی کوم کارکونکی دخیل وي نو عدلي ارګانونو ته به یې معرفي کړي د اوکراین پر سر امریکا او روسیې ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو موضوع هم څېړو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو تر اعلان وروسته ورته په ټاکلې موده کې تر اواز اویا زیات شکایتونه رسیدلي دي په داسې حال کې چې وروستیو بارانونو په جوزجان ولایت کې شپږ شپېته کسان وژلي دي په شبرغان ښار کې میشتو د ملي اردو سرتیرو د خپلې یوې ورځې عیاشه له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره ورکړې ده او د متحده ایالاتو د روسیې د ولسمشر پر یو نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږ نورو لوړپوړو چارواکو او ولسو روسي کمپنیو نوي بندیزونه اعلان کړه د خبرونو تفصیل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو تر اعلان وروسته ورته په ټاکلې موده کې تر اویا زیات شکایتونه رسیدلي دي د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمي د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کار د ډیروالي له کبله تر اوسه د ورسپارل شوو شکایتونو دقیق شمیر او څرنګوالي په اړه څه نشي ویلی تر دې مخکې پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو د ورسېدلو شکایتونو یو برخه یې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزي او عبدالله عبدالله لخوا دي چې ډېرې باطل شو رایو پاړه دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوشنبې د ورځې د ماښام تر اوو بجو پورې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندیدانو ته وخت ټاکلی و چې د ابتدایي نتایجو په اړه خپل شکایتونه دوی ته وسپاري په داسې حال کې چې وروستیو بارانونو په جوزجان ولایت کې شپږ شپېته کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې بې کوره کړي په شبرغان ښار کې میشتو د ملي اردو سرتیرو د خپلې یوې ورځې عیاشه له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره ورکړې ده له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي د دوشنبې په ورځ تر ناوخته پورې د لیلی په دښته کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو له کورنیو او بهرنیو مرستې رسوونکو ادارو سره سیلاب ځپلو کورنیو ته د خوړو اوبو او البسې د برابرولو په برخه کې همکاري وکړه د 209 شین قلوردو د پلی کنده قمدان حاجی محمد صبور د دمرستو د ویش پر مهال ویل
مردم بسیار بولت فراقت بار است که ما شما با چشم صد دیدیم ما تصمیم گرفتیم
دی وی تاسو ای ګوره چې خلک په ډیر زور اون کې وضعیت کې دی مون خپل کې خبرې وکړې او پرې کړم وکړه چې خپل خوړو څخه کم کړو او یو اندازې ترې له دوی سره مرسته وکړو د ملي اردو سرتیری په داسې حال کې د لیلی په دښته کې له پرتو سیلاب ځپلو سره مرسته کوي چې ویل کېږي د خوړو د څښاک د پاکو اوبو او سرپنا نشتوالی د دې خلکو تر ټولو لوی ستونزې دي ناټو وایي د دوه سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ناټو د سرچینو له قوله وایي چې د دوشنبې په ورځ یې دوه سرتیری وژل شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي د برید دقیق ځای او د وژل شوو سرتیرو هویت هم په ډاګه شوی نه دی دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې 15 برطانوي سرتیری په کندهار کې د هلیکوپټرې د رسکورېدو په پیښه کې وژل شول د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر یو نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږ نورو لوړپوړو روسي چارواکو او ولس روسي کمپنیو نوي بندیزونه لګولې دي دا بندیزونه د هغه څه په عکس العمل کې لګول شوي چې واشنگټن د اوکراین په روسي تاوتریخوالي کې د مسکو شخړیز رول ګڼي د هغو اشخاصو نوې لیست چې بندیزونه پرې لګول شوي د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبې پر ورځ خپور کړ په دې کې یو نوم د ایګور سیخین دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې او د نوموړي باوري کس دی نوموړی د روسنف په نوم د روسیې د تیلو د دولتي کمپنۍ مشر دی بل نوم پکې د دیمیتری کوزاک دی چې د روسیې د صدراعظم مرستیال دی او دنده لري چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګونه وڅاري همدارنګه د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خیمروف چې پوتین ته نږدې کس ګڼل کېږي هم په دې بندیزونو کې شامل دی پر دې درې تنو د څلورو نور روسي چارواکو سره یو ځای په لګېدلو بندیزونو کې د دوی د شتمنیو کنګل کول او د امریکا د ویزې نه ورکول شامل دي د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر وایي دا ډیر زیات بې مسؤلیته کار و چې د دې سازمان پوځي سارونګي ختیځ اوکراین ته واستول شول، چیرې چې تیره اونۍ د روسیې پلو یاغیانو لخوا سیمې ونیول شوې. اندري کلین همدارنګ وویل د او اروپایي څارونکو خوشي کول به د کړکېچ د کمولو خواته یو ښه پیغام وي. نوموړي وویل مسکو د دې څارونکو د خوندي خوشي کولو لپاره ځینې ګامونه اخلي خو نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویکوف د دې هیواد پولو ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو د فعالیتونو زیاتوالی بې سابقې بللی دی. نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل سره په تلیفوني خبرو کې وکړه. شویکوف همدارنګه چک هاګل ته ویلي چې مسکو د اوکراین د کړکېچ د کمول لپاره له ټولو لورو سره خبرو ته چمتو دی. او د عراق په ختیځ کې د کوزانو په سیاسي غونډه کې اوزانوشن کې 14 شوې چې دیرش کسانې وچلي او 50 نورې ټپیان کړل. د دوشنبه پر ورځ د برید د بغداد په شمال ختیځ کې 130 کیلومتره لرې پراته ښار خانقین کې شوې چې ډېر اوسیدونکو کوردان دي. د برید قربانیان د دې لپاره راټول شوي چې په تلویزیون کې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی را څرګندېدل ولمانځي. طالبانی خپل هم کورد دی او له 2012 کال راهیسې ناتوانه شوی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.6، په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 21.4، په هرات کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.5، په مزار شریف کې هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.4، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.9.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چاله اورئ. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون دوشنبه ماښام پای ته ورسیدله. په دې اړه هم تفصیل اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي د طالبانو د رهبرۍ په شورا کې بدلون به د سولې په پروسه باندې مثبت تاثیر ولري.
موږ امیدوار یو چې دغه بدلونونه د سولې پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او طالبان سولې د عالي شورا سره تماس او تفاهم ته آماده شي.
دا رواني خبري مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د انتخاباتو په اړه هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که ثابت شي چې د دوی کارکونکو په درغلیو کې ښکیل دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسف په بلوچستان کې د ماشومانو پر ناسم روغتیايي حالت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اوکرين پر سر د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي ته هم کتنه لرو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه. ازادي رادیو د سهار لونه د ماخم ترو بچو پورې په اف ام 100.15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون دوشنبه ماخام پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اویا زیات شکایتونه ورته رسیدلي. ټاکل شوی ده چې د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې به دا شکایتونه وڅېړل شي. د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي ویلي چې د شکایتونو ډیره برخه د ولسمشرۍ د څوکۍ د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزي او عبدالله عبدالله لوري ورسیدلې دي. تفصیل لا اجمل ان څخورو.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماښام 9 بجې پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي په دې موده کې ورته تر اویا او زیات شکایتونه ورسیدلي. د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی د دوشنبه په ورځ ناوخته د ازادي راډیو ته وویل
بالاتر از رقم 86 شکایتونه دریافت کردن.
ریدا عظیمی وایي له شپږ اویا څخه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. دا کار د زیاتوالي له کبله تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په دقیقه توګه ووایي دا شکایتونه څومره او د کومو کاندیدانو لخوا دي. د دوشنبه پورې سر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو د دوی کمیسیون ته د ورسپارل شوو شکایتونو یوه برخه د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزي او عبدالله عبدالله لخوا دي. خغلی موسیری ویلی و دا شکایتونه د کابل ولایتونو څخه دی او ډیره د باطل شوو رايو پاړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د سیړنې کمیسون د دوشنبه د ورځې تر ماخام 9 بجو پورې کاندیدانو ته وخت ورکړی و چې که د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو پاړه شکایت ولري لا دوی سره دی ثبت کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تیرې شنبې په ورځ اعلان شول چې له مخې عبدالله عبدالله په سلو کې 4.9 او اشرف غنی احمدزی په سلو کې 1.15 رایې ګټلې. نورې رایې د پاتې کاندیدانو ترمنځ ویشل شوې. د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوو مخکښو کاندیدانو په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې. اشرف غنی احمدزی د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون انتقاد وکړ چې د تقلبي او اصلي رایو د بیلولو مسلې ته یې پاملرنه نه ده کړې. عبدالله عبدالله په خپل عکس العمل کې وویل د هغه شکایتونو په اړه چې مخکې یې ثبت کړي هیڅ ثواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون و ستورزي وخت لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ترلاسه کړي شکایتونه وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د دوی تر څېړنې وروسته ټاکل شوی د غوایې د میاشتې په 4 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. که چیرې د شکایتونو له څېړلو وروسته په ابتدایي نتایجو کې لوی بدلون را نشي، نو د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ به دویم پړاو انتخابات بیا کیږي.
د اجمل ان په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون دوشنبه ماښام پای ته ورسېده او اوس به دا کمیسون رسیدلي شکایتونه څېړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي د طالبانو د رهبرۍ په شورا کې بدلون به د سولې په پروسه باندې مثبت اغیز ولري. په دې ورسیو کې طالبانو د کوټې د شورا د نظامی کمیسون مسؤول ملا عبدالقیوم ذاکر له دندې استعفا وکړه. ویل کېږي چې نوموړی د افغانستان له دولت سره د طالبانو د مذاکراتو سرسخت مخالف و. د طالبانو د نظام پخواني چارواکي وایي د استعفا علت د هغې ناروغي او د عمر زیاتوالی دی. په دې اړه تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
د سولې د عالي شورا ځینې غړي د طالبانو د پوځي کمیسون د مشر ملا عبدالقیوم ذاکر استعفا یوه مهمه مسأله بولي او وایي دغه بدلون د افغانستان د سولې په پروسه هم تاثیر لرلای شي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی هیله مند ده طالبان د سولې پروسه په خپل ستراتیژي کې شامل کړي.
موږ امیدوار یو چې د سولې پروسه د طالبانو په ستراتیژي کې داخله شي او دې پروسې کې به دغه بدلون هم یو تاثیر لري. او د دې معنا به دا وي چې د سولې مسله د طالبانو د اسلامي تحریک سره هم د اصل په حیث باندې ارزښت لري او دې خواته به توجه کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دغه بدلونونه د سولې پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او طالبان د سولې په رابطه د سولې د عالي شورا سره تماس او تفاهم ته اماده شي.
ښاغلي وقات هیله څرګنده کړه چې طالبان به د سولې عالي شورا سره نیغ په نیغه اړیکې ونیسي. په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو د پوځي کمیسون مشر ملا عبدالقیوم ذاکر د خپل ناروغۍ له امله چې له ډېره وخته ورپېښه وه استعفا ورکړه. ډی پی ای خبری اژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي ملا ذاکر د سولې له خبرو سره سرسخت مخالف و او د هغه استعفا به منځلارو طالبانو ته موخه ورکړي چې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي. ملا ذاکر چې په ګوانټانامو زندان کې له امریکایانو سره زنداني و په 2008 کال کې د افغانستان حکومت ته وسپارل شو چې یو کال وروسته خوشې کړای شو. خو بلخوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د نوموړي استعفا به د طالبانو په پوځي لیکو کوم تاثیر ونه کړي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په حکومت کې کار کړی هم په همدې نظر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ملا ذاکر د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې هم پوځي چارې پرمخ وړي.
د طالبانو په 15 کلنۍ موده کې هم د نظامي چارې پرمخ بیولې وې. په وروسته 12 کلونو کې په ګوانتانامو کې مشکلات تیر کړلو او دا وروسته 3-4 کلونه بیا په سختو تکلیفونو کې تیر کړو. زما په نظر چې هم به صحي مشکلات وي او هم به نور د عمر تقاضا هم دا وه چې د یو څه وخت لپاره استراحت وکړي. او ممکن زه په دې نظر یم چې کېدای شي یو ځل بیا هم په راتلونکي کې همدا سړی که چېرته ضرورت شي نظامي لیکو ته بیا ولاړ شي.
ځینو رسنیو د طالبانو له قوله هم تایید کړې چې ملا ذاکر د روغتیایي ستونزو له امله استعفا ورکړې خو د طالبانو په مشرتابه کې اوس هم رول لري. که څه هم د سولې د عالي شورا ځینې غړي د نوموړي استعفا ته په نیک نظر ګوري خو پخوالې لیدل شوي چې د طالبانو د لومړۍ لیکې په مشرانو کې عادلون بدلون د سولې په پروسه ژورې اغیزې نه دي کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو وبجې او 15 دقیقې د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو تر اعلان وروسته ورته په ټاکلې موده کې تر اویا زیات شکایتونه رسیدلي دي. په داسې حال کې چې وروستیو بارانونو په جوزیان ولایت کې شپږ شپېته کسان وژلي دي او ګڼ شمېر نورې بې کوره کړه، په شبرغان ښار کې میشت د ملي اردو سرتیرو د خپلې یوې ورځې عیاشه له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره ورکړې ده. ناټو وایي دوه سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوي. د برید د ځای او د وژل شوو د سرتیرو د هویت په اړه ناټو څه وایي؟ د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ولسمشر پر یو نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږ نورو لوړپوړو روسي چارواکو او ولس روسي کمپنیو نوي بندیزونه لګولي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر وایي دا ډېر زیات بې مسؤلیته کارو چې د سازمان پوځي څارونکو ختیځ اوکراین ته واستول، چیرې چې 13 اونۍ روسي پلو یو شمېر سیمې ونیولې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف د دې هیواد په پولو ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو د فعالیتونو زیاتوالی بې سابقه بللی دی. او د عراق په ختیځ کې د کوردانو په یوې سیاسي غونډه کې یو ځان وژونکې چاودنه شوې چې دیرش کسانې وژلي او 50 نور پکې ټپیان دي. وال سټریټ جورنال او ګارډین وسپانو د افغانستان د روسیو تحولاتو په اړه مقالې خپرې کړې دي. مهمه برخه له جنقه الکوزی اورو.
په زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو کې په پرله پسې ډول د افغانستان د جمهوري ریاست د حمل د 14 انتخاباتو او د لومړنیو نتیجو د اعلان په اړه مقالې او مضمونونه خپریږي او په افغانستان کې د سیاسي انتقال مسله له بېلابېلو اړخونو څېړي. انګلستان چاپ ګارډن ورځپاڼه په وروستیو ګڼه کې حداقل د افغانستان لپاره د هیلو وړانګې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په خبری کانفرنس کې د انتخاباتو د درغلیو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او داسې ښکاري چې په دوهم دور کې به له ډاکټر اشرف غنی سره په سیالیو کې مخامخ شي. ورسپاڼه لیکي اشرف غنی او عبدالله دواړه د انتخاباتو د قانون پر اساس دوهم دور ته چمتو دي، خو په دوهم دور کې هم د زیاتو رایو ګټل به دا سیالۍ ختمې نه کړي. ګاردین جتبی ډاکټر عبدالله عبدالله د 2009 کال انتخاباتو کې په دوهم دور کې له حامد کرزی سره ونه درید او په دې توګه کرزی د دوهم ځل لپاره له سیالۍ پرته جمهور رئیس شو. دا ځل هم زیات شمېر افغانان تمه لري چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د یوې معاملې په صورت کې به د ملي اتحاد یو حکومت جوړ او خبره به دوهم دور ته لاړه نشي. د ګاردین په باور که خبره داسې شي نو ډاکټر عبدالله او ملګری به د جمهوري ریاست او مرستیالۍ څوکۍ خپلې کړي او د نورو کاندیدانو ټیمونه به په حکومت کې شامل کړي. ورسپاڼه لیکي په دې اړه ډېر قوي دلایل شته چې ولې یو مختلط یا ګډ حکومت د افغانستان لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د ورسپاڼې په باور که چیرې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ائتلاف ونه کړي، طالبان چې په لومړي دور کې انتخابات ګډوډ نه شو کړی، دا ځل ممکن زیات تاوان رامنځته کړي او په دې توګه ممکن زیات شمېر د انتخاباتو کارکوونکي او امنیتي ځواکونه ووژل شي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورسپاڼې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د انتخاباتو لومړنیو نتیجو وښودله چې ډاکټر عبدالله عبدالله هم د 50 جمع یو رای نه دی وړي او په دې توګه باید انتخابات دوهم دور ته لاړ شي. خو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ دا مسله رد کړه او ویویل که چیرې شکایتونه په شفاف ډول وڅېړل شي، دی به په لومړي دور کې ګټونکی وي. دغه هم وویل هیڅوک دا ادعا نشي کولای چې انتخابات به دوهم دور ته ځي. زموږ ارزونه او اسناد په څرګند ډول ښیي چې زموږ ټیم بریالی دی. ورسپاڼه لیکي ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي دوهم دور ته سترګې په لار دی. د په یوې مرکه کې وویل خلک باید زموږ په اړه څرګنده پرېکړه وکړي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د پردې تر شا له نورو کاندیدانو سره د ائتلاف په اړه بحثونه کړي، خو د یو بل په ټیم کې د شاملېدو احتمال یې رد کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که ثابت شي چې د دوی کارکونکو په درغلیو کې ښکیل دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د دې کمیسیون چارواکي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د جمهوري ریاست مخکښو کاندیدانو ویلي چې د انتخاباتو په فساد ککړ کارکونکي باید له دندو لرې شي. د انتخاباتي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید مفسد کارکونکي په تور لیست کې شامل کړي او په راتلونکو کې په نورو ادارو کې د کار کولو مخه ونیول شي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په درغلیو کې د ښکېلو کسانو لیست نه دی چمتو کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د دوی کوم کارکوونکی مفسد وپیژندل شي جدي چلند به ورسره وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل وایي چې د انتخاباتو د یو شمېر کارکوونکو د درغلیو په اړه دوی ته هم ادعاوې ورسېدلې، خو زیاتوي چې دوی به له پوره غور او څېړنو وروسته په دې اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي امرخیل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په درغلیو کې د ښکېلو کارکوونکو په وړاندې چپه خوله پاته نه شي، بلکې له دندې به یې لرې او په ځای به یې نور کسان وګماري.
کله چې د شکایتو محترم کمیسیون خپله پرېکړه وکړي، د هغې نه بعد به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ټولو مواردو باندې غور کوي. که چېرې دا ثابت شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محلي کارمندان یا موقت کارمندان چې په مراکز او محلاتو کې کار کول بېله شک شبهې کې جرمي سبغې درلودل نو څارندوالۍ ته به معرفي کېږي، او که ټاکنی زیادې ټاکنو په مورد باندې تخطي یا قانون شکنی سوي د ټاکنو د قانون په رڼا کې به ورسره چلند کېږي، په ځای باندې به ډېر زر نور کارمندان وګمارل شي.
که څه هم تر اوسه د حمل د شپاړسمې انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې، خو د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان شکایت کوي چې د انتخاباتو یو شمېر کارکوونکي په غلیو کې ښکېل دي. د جمهوري ریاست یو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي چې د انتخاباتو د کارکوونکو له همکارۍ پرته درغلۍ هیڅ امکان نه لري.
تقلب بې له دې نه چې یو قسمت کارمندان د کمیسیون پکې ګډون کړی امکان پذیر نه ده. اول شی چې غواړو ملوث کارمندان دی، تشخیصی لري بسي.
بل لور ته د انتخاباتي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې په درغلیو کې تر ډېره د ولسوالیو او کلیو په کچه د انتخاباتو ساحوي نازمان شامل وي. دا نازمان چې ډي اف سي هم ورته ویل کېږي د دریو میاشتو لپاره استخدامیږي، او دوی بیا په ولسوالیو او کلیو کې د انتخاباتو موقت کارکوونکي استخداموي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار ادارې رئیس زکریا بارکزای بیا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپل مفسد کارکوونکي په تور لیست کې شامل کړي.
نه یوازې باید دوی په تور لیست کې شامل شي، بلکې دوی باید د همیشه لپاره په افغانستان په ارګانونو کې د کار کولو څخه منع شي. زما وړاندیز مشخص دا دی، که چیرې دغه ساحوي نازمین د یو بایومیټریک سیستم دخوا د دوی نښو نښانی ولیدل شي، چې دوی بیا په بل نوم باندې په بل ځای کې بیا دا کار ونه کړي، او تر ډېره کچه باید کوشش وسي چې معلمینو یا د ښوونکو څخه استفاده وسي، د دې په خاطر چې دوی داخل د افغانستان د دولت په چوکاټ کې کار کوي او دوی سوانې لري.
د انتخاباتو د کارکوونکو د درغلیو په اړه شکایتونه په داس حال کې کیږي چې د ابتدایي نتیجو له مخې د ولسمشرۍ انتخابات د دوو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ دویم پړاو ته تللي. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتو او حکومت هغه کارکوونکي له دندو لرې نه شي چې په فساد کې ښکېل وو، دویم پړاو انتخابات به هم له درغلیو ډک وي.
خبري مجله اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسف په بلوچستان کې د ماشومانو پر ناسم روغتیایي حالت اندېښنه څرګنده کړې. وایي چې په دې ایالت کې د ناکافي روغتیایي اسانتیاو له امله په زورو کې 111 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په اړه له کوټې بارکوال میاخیل رپورټ لري.
په جګړه ځپلي او بېوزلۍ زبېښلي بلوچستان ایالت کې له ګزڼې یا پولیو او ځینو نورو زیانمنو ناروغیو د ژغورنې هڅې ډېرې ټکنۍ او په ځینو ځایونو کې په نشت حساب دی، چې له امله یې هر کال سلګونه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو د حقونو او روغتیا لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي په بلوچستان کې په هرو زرو ماشومانو کې 111 ماشومان 15 کلنۍ ته تر رسېدو مخکې مري، چې وایي دا شرح نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې آسیا په کچه تر ټولو زیاته ده. یونیسف د اړیکو د پرمختیا متخصص ډاکټر جواهر حبیب وایي په زرو کې 9 ماشومان خو په یو کلنۍ کې لامړه سي. له همدې سروې او ځینو نورو څېړنو دا نتیجه اخیستلی سو چې په دغو کې 80% ماشومان له مرګه ژغورل کېدای سي. د پیچکاریو او واکسینیشن په وسیله د دغو ناروغیو مخنیوی کېدای سي، خصوصا پیچکاري پکې تر ټولو زیات اغېزمنه او ګټوره وسیله ده. د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ستنو یا پیچکاری د نړیوالې اونۍ د لمانځلو په ترڅ کې په خپاره سوي رپورټ کې ویل شوي چې په بلوچستان کې په 9 کلیوالو سیمو کې د واکسینیشن مرکزونه نسته، چې له امله یوازې 14% ماشومانو ته له اتو زیانمنو ناروغیو د ژغورنې ستنې ورلګېږي او واکسین کېږي. چې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یو نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږ نورو لوړپوړو روسي چارواکو او ولسو روسي کمپنیو نوي بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه د هغه څه په عکس العمل کې لګول شوي چې واشنگټن د اوکراین په روسي تاوتریخوالي کې د ماسکو شخړیز رول ګڼي. پړې تفصیل له اجمل اندورو.
سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ د دې بندیزونو اعلان وکړ او په یوې اعلامیه کې یې وویل دوه لوړ پوړي چارواکي چې بندیزونه پرې لګول شوي ولسمشر پوتین ته په نږدې کړۍ کې شامل دي. په عین حال کې په دې بندیزونو کې یو شمېر کمپنۍ هم شاملې دي چې ځواکمنو اشخاصو او ډلو پورې تړلي. د هغو اشخاصو نوی لیست چې بندیزونه پرې لګول شوي د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبې په ورځ خپور کړ. په دې کې یو نوم د ایګور سیخین دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې او د نوموړي باوري کس ګڼل کیږي. نوموړی د روس نفت په نوم د روسیې د تیلو د دولتي کمپنۍ مشر هم دی. بل نوم پکې د ډیمیټری کوزاک دی چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دی. نوموړی دنده لري چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګونه وڅاري. همدارنګه د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خیمزوف هم چې پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي په دې بندیزونو کې شامل دی. پر دې درې تنو د څلورو نورو روسي چارواکو سره یو ځای په لګیدلو بندیزونو کې د دوی د شتمنیو کنګل کول او د امریکا د ویزې نه ورکول شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي نوي بندیزونه د هغه څه عکس العمل دی چې دوی په اوکراین کې د روسیې دوامداره غیر قانوني لاسوهنه ګڼلې. همدارنګه د اپریل په 18 نیټه په جنبا کې د اوکراین په اړه د شوي موافقې د عملي کولو په برخه کې د کرملن پاتې راتلل هم د دې بندیزونو سبب شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د مخه دارو خانه کړې و چې روسیه د جنوا د تړون په عملي کولو او په اوکراین کې د کړکیچ تکمول لپاره د پخو ګامونو په اخیستلو کې پاتې راشي، نو دا به د روسیې لپاره په اضافي بیې تمام شي.
د ژوند رنگونه
مهرباني نوم درته وای
محمد اسلام یار مسافر
خیر اوسه. یو څه قصیره ته وخت څنګه ماینو یت
ولا پر یو جنې باندې عاشق ودم.
معمولا خو یې عاشقی ده
ما نو ګرد د اسړې مور پلار خو نو ما له لږ شولې و چې ما زدا جنې سره واده کوم. امور پلار ته ول ته ور استا وخت را ورسیږي او وخت را ورسیدې از ما انجلی ما تر اخول از ما مور نه دیو غشتله. نو دوه ورځې بعد ما خو به له انجلی ور کړې ولا نو عاشقی ده چې کاروبار ما کوي کاروبار به خوان نه را کوي زمیدار سر شپین دی ټول افسی
ته چیرته عاشق وې دا جاي چیرته و څه چیرته و
دا بخبل وطن کې کندان د انجلیز مرام سایګان ولا ګوندیان ولا
تا به څنګه لیدا
بس یو وخت بس مشکره راغله
ته په پټ ورته
زبر ورته ناس ولم.
نو بیا څنګه پوسوي څه ته ما یاني
بل نو مینه مې پراله
څنګه پراله څنګه
پراله بس ما د جسترګي وجه دی لکه مجنون چې د لیلا سرګي وجه دی
بس دی لوی
عاشق بیا له شه دی چې خوب درس بلش نه وایي زړه چې عاشق بیا شایس نه وایي
نه په دې عاشق کې دی بیا څوک صدر پی سر خو تاویل سپینسو
سر می سپینسلو د پینزوس کال عمر پر شل کال ودرې دی دا چې جر سره بډا کلم اوس می کار خلاص دی
لدی ورسته دې څه بندو بسته دی بل عاشق کې
بلان عاشق خو نه واشه کې د بلا غروان ش کېدلې ګرځم د شپې کې ساکې نه کاروبار کن کوي واه کنه کاروبار هم نسته
نو پر عاشق کې بده بیا څه کول لنډې بده وایل شیرونه بده وایل
بعد عاشق دې مجازي غزل بم واره د بلا جوانه ولما بلا خو نه دا ابراهیم جان غزل چې واره د جنوب مبارک د شکی په بارا کې
ټوټ ټپه وای وو
وای شي کی دونه بعد مرزي
په تم په ترانو مې وای دا چې نو دا خن نه
وای شي کی دونه بعد مرزي وای وای په ټول بدن کې چې د زړه سر دا غوینا
جار دسم ځن نورې مې
دا شکی بازار ورانسه وای وای جوړ کړی ما یو سودا بندر کې کوینا زړګی جسمه مې یری کې وای وای پر مړې رو کلا په کیږي کبابونه کوم مسافر بیا براسی وی وی رب جی دو تو راحت بنجی مکم یا نا ول نو رو را پا کندار که دا ولورون بیخی زیاد سویده دا از مر را کم سایگانی غریبانی نه وسی وجه نه که پا لس لکر پیه کم گز در که یه نه بیا که خیستا و یا پیسی جی در لوجه اقا تا بیا ارزان رو که که بدرنگ بیا پا پینزل لس لکر پیه در کن وس ولورون بیخی دیر وید از مر برات خاندی برات خاندی کوزای کرده دو کال کیجی پیسی ولور نلری
اونو دل تا تاثیر هست چوک جلان ساته چوک کلب کی هستی چوک مینانی هستی کار نکوی پیسې لکوم از نور اوری خونه
ګره دا غره کم دی یبه ته جال ولار بل د سپې ولار بل د کراک ولار بل د زرق ولار ګرد شو کنه کی پیسې مې څه ګټه ما ته نسته
خوشاله دی مې ان توبه ما غسی سونو بس خدای دې غور وکړه
و سلام بخیر.
تاسو زم غغل ازادي رادیو اوري دوستانو د سهار ونیمه بجې کې دونکو دي دوهم سهار نه خبري مجله.